رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی تلاش میکند تا قبل از تشکیل کابینه ادارات و وزارت ها را بررسی کرده و جلوی تورم تشکیلاتی را بگیرد. مشران و جرگه افغانستان هشدار میدهد اگر امریکا جلوی حملات راکتی پاکستان را بر مناطق سرحدی کشور نگیرد، آنها توافقنامه امنیتی و دفاعی را نخواهند پذیرفت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی تلاش میکند تا قبل از تشکیل کابینه ادارات و وزارت ها را بررسی کرده و جلو تورم تشکیلاتی را بگیرد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی بر رادیو آزادی گفت شماری از وزارت ها و ادارات در چوکات حکومت اضافی بوده و توسط رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از میان برداشته می شود.
بعضی ادارات موازی وجود دارد، بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود دارد که هزینه و بودجه سنگینی را بر ملت افغانستان تحمیل میکنند و اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن، فقط تنها اداراتی خواهد ماندن که کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت.
آقای محمدی گفت در کابینه جدید شایستگی، تخصص و تجربه یگانه معیار است که در نظر گرفته می شود. مشان و جرگه افغانستان هشدار می دهد اگر امریکا جلوی حملات راکتی پاکستان را بر مناطق سرحدی کشور نگیرد، آنها توافقنامه امنیتی و دفاعی را نخواهند پذیرفت. اعضای مشان و جرگه امروز در جلسه عمومیشان ادامه حملات راکتی پاکستان را پس از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن بی توجهی امریکا دانستند. رفیع الله گل‌افغان معاون دوم مشان و جرگه که لیاقت جلسه را بر عهده داشت گفت
بدبختانه بگویم که بعد از امضا کردن پیمان امنیتی امسوب باز رو کردن به موشک پرانی ها در کنر تلاشی طالبا هم ادامه داره که واقعا یک چیز شرم‌آور است. دانشوار وظیفه میتونیم که به وزارت پارلمانی بگویم که بر تا بتانیم از نزدیک همی گفه با رئیس جمهور بزنیم.
آنها گفتند به خاطر ادامه حملات راکتی از آن سوی خط دیورن بر مناطق شرقی کشور با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی گفتگو خواهند کرد. مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند دو حمله کننده انتحاری چاشت امروز بالای سالن غذاخوری قماندانی امنی این ولایت امضا کردند. عبدالرضا قادری امر امنیت قماندانی امنی بلخ بر رادیو آزادی گفت حمله کننده ها با استفاده از یونیفرم پلیس داخل سالن غذاخوری قماندانی امنی شدند. وی همچنان میگوید حمله کننده ها انتحاری در اثر فایر پلیس کشته شدند. با آنکه آقای قادری در مورد تلفات پلیس در این رویداد چیزی نگفت، اما به نقل از شاهدان عینی گفته شده که در این حمله 20 پلیس زخمی شده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. نهاد بین‌المللی بازار رسانه‌ها یک بسته پیشنهادی را در رابطه به حقوق و مسئولیت خبرنگاران برای رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی ارائه می‌کنند. عبدالصمد حامد پویا رئیس این نهاد امروز بر رادیو آزادی گفت در این بسته پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای خبرنگاران، خشونت علیه آنها و چگونگی حفظ آزادی بیان نیز ذکر شده است.
در این بسته پیشنهادی از پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای خبرنگارا و همچنان شنید علی خبرنگارا در مدت 13 سال که به وقوع پیوسته، متاسفانه هیچ پرونده از اینا تا به حال نهایی نشده که مجرمین گرفتار شده باشه و به قانون سپرده شده باشه.
آقای پویان میگوید نهاد بین‌المللی بازار رسانه‌ها برای اولین بار به خاطر دفاع از حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران به فعالیت آغاز کرده است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ تقدیم می‌کند.
گزارش‌ها از ایران می‌رسانند که در نتیجه سقوط یک طیاره 7 تن به شمول 5 مقام ارشد امنیتی این کشور کشته شدند. این مقام‌ها به هدف بررسی حملات شورشیان بالای قوای امنیتی به جنوب شرق ایران سفر می‌کردند. یکی از این مقام که در این حادثه کشته شده است، معاون بازرسی نیروی انتظامی ایران و دو تن دیگر قماندان‌های پلیسند و متباقی 4 نفر دیگر مربوط پلیس ملی ایران می‌شوند. آنها از تهران به زاهدان می رفتند تا حملات روز چهارشنبه را در آنجا مورد تحقیق قرار بدهند. در این حملات 5 تن از اعضای قوای امنیتی ایران کشته شده بودند. پارچه های طیاره صبح امروز در یک منطقه کوهستانی یافت شدند. یک قماندان پلیس سرحدی گفت که این طیاره توسط راکت و یا دیگر اسلحه سقوط دادن نشده است. در نتیجه انفجار 3 موتر بمب‌گذاری شده در یک محوطه حکومتی در حدود 80 کیلومتری شمال بقوبه در عراق، حداقل 22 تن کشته شدند. مقام ها می گویند که امروز به دنبال چندین حمله انتحاری در ولایت دیاله 60 تن زخمی شدند. در همین حال در انفجار دوماین در یک بازار محلی در جنوب بقوبه 6 فرد ملکی کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی گردیدند. از سوی دیگر مقام ها در عراق میگویند که در یک انفجار بم مسئول پلیس ولایت انبار کشته شده است. در انبار عمدتاً سنی ها زندگی می کنند و در این ولایت جنگجویان گروه دولت اسلامی با قوای حکومتی می جنگند. فلاح العیسوی معاون شورای ولایتی انبار می گوید که این انفجار صبح امروز در نزدیک موتر جنرال احمد الدولایمی رخ داد و او را کشت. این حمله انفجاری در یک منطقه از صورت گرفته است که به روز شنبه از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی خارج ساخته شد. پیش از این در یک رشته حملات انتحاری در دو منطقه شیعه‌نشین بغداد پایتخت عراق حداقل 38 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شده بودند. چک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید با آنکه در انفجارهای ناشی از بمب‌های جاسازی شده در موترها در مناطق شیعه‌نشین بغداد حداقل 38 تن کشته شدند، نیروهای امنیتی عراق کنترل کامل بغداد را در دست دارند. آقای هگل این مسئله را در جریان بازدید از چیلی در حال ابراز کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی فشارهای خود را بر قوای حکومتی عراق در ولایت انبار ادامه دادند. در همین حال تیاره های امریکا بسته های مهمات غذا و آب را به نیروهای عراقی که از سوی تندروان مسلح گروه دولت اسلامی محاصره شده اند از هوا پرتاب کردند. وزیر دفاع امریکا به روز شنبه گفت که واشنگتن در گفتگوهای خود با ترکیه بر سر پلان ها جهت آموزش و تجهیز شورشیان میانه رو سوریه پیشرفت قابل ملاحظه کرده است. چک هگل علاوه کرد که حملات هوایی ائتلاف به رهبری امریکا جنگجویان گروه دولت اسلامی را که در تلاش تصرف شهرک کوبانی سوریه هستند عقب زده است. اما او افزود که این جنگجویان هنوز هم در حال اشغال برخی مناطق هومه کوبانی هستند و تهدیداتی را متوجه این شهرک می سازند. سخنگوی کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیروهای روسی دستور داده است تا از امتداد سرحد با اوکراین عقب نشینی کرده و به پایگاه‌های اصلیشان در منطقه روستوف بازگردند. خبرگزاری‌های روسیه از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نقل کرده است که میگوید 17600 سرباز روسی پس از آنچه کرملین تمرینات نظامی تابستانی در نزدیکی سرحد اوکراین می‌خواند به پایگاه‌های خود برمیگردند. این اعلان چند روز قبل از برگزاری اجلاس رهبران آسیا و اروپا در میلان ایتالیا صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود در این نشست که به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شود پوتین نیز اشتراک کند. همچنان انتظار می‌رود که پوتین به روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در میلان ملاقات نماید. ناتو روسیه را متهم می‌کند که به هدف حمایت از جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه صدها اراده واسطه زرهی و هزاران سرباز محاربه را به شرق اوکراین فرستاده است. روسیه از حضور قوای این کشور در شرق اوکراین انکار میکند و نماینده های ارشد چندین کشور برای اشتراک در یک نشست در شهر قاهره مصر امروز گرد هم میآیند. این نشست به هدف جمع آوری صدها میلیون دلار برای بازسازی شهر غزه برگزار می شود. جان کری وزیر خارجه امریکا و 30 همتایش در این نشست با بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد اشتراک میکند. آنها در جستجوی جمع آوری 1,600,000,000 دلار با عنوان کمک به غزه هستند. حکومت فلسطین از روی یک پلان 76 صفحه‌ای با سازی پرده برداشته و خواهان 4 میلیارد دلار کمک شده است. گفته شده که بخش اعظم این پول برای ایجاد سرپناه برای حدود 100 هزار نفر اختصاص داده خواهد شد که خانه هایشان در نتیجه درگیری در ماهای جولای و آگوست در غزه تخریب شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
دوستانو به هم د خبرونه دویمه برخه ده روغتیا ژوند شتمنه پروگرام ل ازادي رادیو او ری د کابل په استودیو کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سره ده او د ویني د کمخت پاړه تاسو ته معلومات درکې. له هغه اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه بلا بل پښتنې کړي. راځو ډاکټر صاحب یو پښتنه خلو ل انډیانا یو اوریدونکو پښتنه کړي چې عبدالرزاق خان چینواره ده چه ویلی هر کسان چه وینه ورکی نو سن واقعیس لری پدیاره که دکتر صاحب منگتا یو سه معلومات راکی نو میره بانی وکی دکتر صاحب
مانانا مخیه ده چه پدی باسو کوچه سوک چه وینه ورکوی آیا نقص لری نلری کلا چه منگا وینه ورکو گنگتی در آتا پیدا که ده سوال مطرح کرده د دې سروک رویاتو د ژوند پاک لبا لږ معلومات ورکو بیا به پس لاغه د باندې
وکړه.
اصلا سروک رویات کې جوړیږي د اډو کې په مغز کې چې یو سلسله ده په نامه د اریتروئید په نامه ده چې سټیم سیلز ورته وایي هغه ابتدایي حجره ده چې د سروک رویات تولیدیږي دا آهسته آهسته تبدیلیږي په پروجنیټر سیلز باندې او بلاخره آهسته آهسته په اریترو بلاست یعنی یوه سلسله ده یو شکل نه بل شکل ته اوړي او بلاخره اریترو بلاست بلاخره په ریټیکولوسایت یو خام د سرو کرویاتو حجرات دي چې دا په دوران کې داخلیږي د اډوکې د مغز نه چې یوه ورځ تقریبا څلور ساعته بعد ده په پاخه سرو کرویاتو تبدیلیږي او پاخه سرو کرویاتو عمر تقریبا یو سل شل ورځې ده په وجود کې یعنی دغه سلسله دوام لري وینه تولیدیږي یو سل شل ورځې بعد وروسته آر بي سي زیاتي ژوند له لاسه ورکوي تخریبیږي بیرته هغه اوسپنه او هیمو ده هیموګلوبین هغه یو ترکیب چې ده دا بیرته تجزیه کیږي هغه ضروري مواد بیرته دوباره وجود ته جذبیږي او اضافي مواد اطراکیږي نو یعنی موږ کوینه ورکړو کور نه کړو یا زموږ آر بی سی نو د یو سل شل ورځو نه زیات ژوند نه کوي حتی بعضی اوقات بعضی امراض دي چې دغه عمر یې لنډوي مثلا یو ټایپ د انیمیا ده په نامه د انیمیا اف کرونیک ډیزیز یا هغه انیمیا یا کمخونۍ چې هغه مزمنو امراض سره وي د کې د آر بی سی عمر تقریبا شپېته اویا ورځ ته رالنډیږي نو د دې په وجه نو دوی سوال داسې مطرح کړی ده چې که موږ وینه ورکړو موږ په دې مشکل اخته کیږو که نه کله چې سوک چاته وینه ورکوي شرط دا ده چې خپل په کمخونی مصاب نه وي یعنی ته خپل کمخونه وسی او وینم هغه کې بل چاته ورکي خو تاوان دا مشکل پیدا کوي او مخکې هم تاسو معلومات کې ویل چې یو انسان وجود کې درې نه تر پنځه لیټره وینه ده که پنځه وینه موږ ورکوو خو تاوان یو والوم یا حجم په وجود کې کمیږي خو دغه وجود په معاوضوي شکل باندې دغه اوله پلازما یا مقدار حجم دی وینې چې په وجود کې ده دا هغه کوي جبرانوي او بیا آهسته آهسته په سټپ بای سټپ د سرو کرویاتو تولید د مخې عظم نه دا تنبیه کیږي دا تشدید مومي او بلاخره خپل هغه زیاتوي نو دې ویل څه وکړو چې موږ په دې مشکل مواجه نه شو خو کله چې تاسو وینه ورکوئ هغه وخت کې چې وینه د وجود نه کم کړه یو لږ استراحت باید وکړي ځکه چې یو حجم وجود نه کم شوی ده تر څو چې وجود په معاوضوي شکل باندې دغه دوباره احیا کوي او جبرانوي نو تاسو لږ استراحت وکړئ مایعات زیات واخلئ چې دغه حجم د وینې دوباره هغه شي جبران شي او آهسته آهسته هغه غذایي مواد نارمل چې ته اخلئ چې هغوی کې اوسپنه شامل وي ویټامین بي دولس شامله وي فولیک اسید نو ستاسو وینه بیرته دوباره پوره کیږي خو یو ټکی ورته موږ تاسو باید اشاره وکړو چې هغه څوک چې وینه ورکوي ډیر جدي ډول باندې متوجه اوسي چې وینه کې سم مشکل ونه لري چې خدای مکړه هغه څوک چې دوی ورته وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ اخته کی مثلا هپاتیتونه دي وایرسي امراض دي پتاور د مسار ملاریا دا او یعنی دا کله چې وینه ورکول کیږي د خطابان په لابراتوارو کې چکیږي چې د امراض نه پاک وي خو بعضی اوقات کې د شغه څوک چې وینه ورکوي که خپل د امراض نه واقف وي دا باید اظهار کړي چې دغه مشکل لرمه چې خدای مکړه هغه چاته چې وینه ورکوي دوی پاغه هم پرې مرض باندې مصاب نشي نو دا ګنګسیت واغې د موقتی گذری حالت ده دوی د مایات زیات واخلي لږ د غواله ساتو کې استراحت وکي ان شاء الله چې څه مشکل بنه وي
بله من ډاکټر صاحب د آزاد ریډیو پر فیسبوک پاڼه انجینر صاحب زبیر انوری هم یو پوښتنه مطرح کړې که څه هم مخکې تاسې څه څه معلومات مو ورکړه د ویلي چې د وینې کمښت له کومو امراضو نه پیدا کیږي که په لنډ ډول ډاکټر صاحب موږ ته یو څه معلومات راکړي
او مهرباني مخ کې تقسیماتم چې وکړل یو د چې تخریب دی وینې زیاتې وي بعض امراض دي چې هغه کې وینې تخریب زیاتېږي مثلا بعض جینیټیک امراض دي لکه سیکل سل ډیزیز ورته وي مثلا ملاریا ده لاشمانیا ده هیمولایز د هر وجې نه یو د دوا د سبنه ده مثلا رینال فیلر ده چې د کلیه یا د ګردې عدم کفایت ده دا مرض ده چې دا کمخونی ورکوي او بعضی نور امراض دي سرطانی امراض دي نیوپلازمونه دي چې دا کمخونی ورکوي جراحي امراض دي هضمي سیستم ده مثلا یو د معدې زخم کېدای شي کمخونی ورکړي ځکه چې هلته وینه په مخفي شکل ځای کیږي یو هیموروید ده مثلا جراحي یو فیسور ورته وایي په هضمي سیستم کې په لوی کولمو کې یو زخم موجود ده هغه دوامداره خونریزي کیږي منګه ورته متوجی کیګونه بل اخره دا کېدای شي کمخونی سبب شي
بله نو علی میسری ډاکټر صاحب کوریدونکو ته په اړه معلومات ورکړي
په پنځمو کې د کمخونی یو اراز لرو چې خپل مریض حکایت کوي او یو علی لرو چې منګه تاسو په سترګو ګورو اراز خو دا د چې دا وضعیت ستړیاو لري د زړه ټکان مو لري دردونه بوي ادم تحمل د تمرین بوي علایم دادی چې کله چې مریض ګورو مریض به په عربی کې استلال خصافت ورته یا خاصف بوي یا پیلر به ولري مریض به زیر رنگ وي چهره به دسه اغه نه وي سره نه وي بل مریض تاکیکاردی ورته وي یعنی د زړه حرکت به د اندازې نه زیات وي تاکیکاردی ځکه چې وجود اکسیجن ته ضرورت لري او اکسیجن باید د هیموګلوبین په واسطه بل اخره انتقال شي کله چې هیموګلوبین سویا په وجود کې ټیټوي نو دلته په معاوضوي شکل قلب خپل حرکت ته سرعت ورکوي چې دغه اکسیجن زر وجود ته ورسیږي چې نشي چې وجود په ټیشو هایپوکسیا باندې یا کمبودی اکسیجن باندې بواجه شي نو دای په علایمو کې کېدای شي کله چې موږ د مریض قلب واورو نو یو علامه ده چې ټاکیکارد دی یا د زړه ټکانونه به اغه نارمل رنج نه زیات وی بل بازی کم خونی امراضو کې د لنف نودونه ورتوي چې اغه یو خاص غدی دی په وجود کې اغه به غټیږي د زیګر غټوالای د تلی غټوالای او د مخاطی غشا هغه غشا چې په زیاتره منګو تاسو په پوزه مینس کې په خلکه منګه کول شو ګورو دا به اغه نارمل طبيعي سور رنگ به لاس ورکی دا به لک خاصف کیږي پیلاریا جیروالای بولری دای معمولا ناراض و علایم دی کم خونه
بله ډاکټر صاحب یو شمیر متخصصان وایي چې جوار لدی عمل ته ډیر ویتامینونه او پروتین لري د ډیر غذایی ارزښت لرونکي نبات په جمع کې راځي او د وینې د کمښت په منځورولو کې هم خورا ګټور تمامېږي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی بیا
احتمالا د سخه مشخصه نشوبله چې جوار کې کم اغه ویتامین دی هغه نیوټریشنست یا د غذایی موادو متخصصین په باندې زیاتر پویږي خو یعنی کېدای شي د کې هغه ضروري مواد وي چې وجود ته ګټه ور وي او وجود دغه اړتیا ولري او خوړلې به ګټه نه وي
نا بلې ویل کېږي چې جوار د بی 1 ویتامینونو یو پیوړی سرچینه ګڼل کېږي چې د اعصابو په پیوړتیا او د کاربوهایدراتونو د جوړولو او مصرف یا په انرژي بدلولو کې ورسخه ګټه اخیستل کېږي جوار همدارس په ډیره پیمانه بی 5 ویتامین لري چې د بدن په فیزیولوژیکو فعالیتونو کې مرسته کوي په ډیر اندازه فولیت یا وسپنه لري د نویو حجرو په جوړښت او همدارس د وینې له کمښت څخه په مخنیوي کې نو ورڅخه ګټه اخیستل کیږي همدارس ویل کیږي چې جوار د سی ویټامین هم لري چې د ناروغیو په وړاندې بدن ځواکمنوي او همدارنګه سو ډوله ځنګړي پروتینونه هم لري غذایی متخصصان د جوارو د دغو خېګنو ته په پاملرنې سره ټینګار کوي چې حتمان باید جوار هم د خپل ورځنیو خوړو په لیست کې شامل کړو او ترې استفاده وکړو کاربوهان هم سپارښتنه کوي هغه څنګه چې ویني لکه مختره مختی لشنو مرشکو او پیاز سره د جوارو ګټ خوړه وخوري نو ډیره ګټ ورته رسوي. ډاکټر صاحب څنګه کوي سوچ د ویني لکه مخنه مخنیوي وکو او ریدونکو ته معلومات ورکړي په مجموع کې باید څه ډول مخنیوي وشي؟
په مجموع کې د وینې د کمښت د مخنیوي لپاره مختلف پرنسپونه دي. یو دا چې موږ په کومه مزمنه ناروغي اخته کیږو په دوامدار ډول خپل وینې معاینات باید اجرا کړو تر څو داسې نه وي چې زموږ وجود کې هموګلوبین کم وي او یا مثلا خونریزي ولرو دوامداره د هر وجنه چې وي د معدې زخم وي که هیمروید وي که هر پرابلم وي چې دغه کې موږ خپل وینه ضایع کوو نو کوشش وکړو چې هم خپل وخت سره خپل وینه چک کړو ډاکټر ته مراجعه وکړو چې کمخونی باندې مصاب نشو یا کله چې موږ خپل وجود کې داسې اعراض ګورو لکه مخکې چې موږ ذکر کړل د کمخونی اعراض وي که د مشکلاتو نه موږ وجود کې کمیاو راڅرګند شي نو باید مراجعه وکړو ډاکټر ته چې د کمخونی نه مخنیوي وشي. خپل غذا باید متنوع کړو، هغه خواړه چې هغه کې وسپنه په کافی ډول وجود ولري، فولیک اسید وي، ویټامین بی 12 وي، دغه خواړه موږ باید استفاده وکړو. کله چې به کوم مرض اخته کیږو د هغه مرض ژر تر ژره درملنه وکړو تر څو مشه چې دا هم د کمخونی سبب وګرځي. نو مخکې د غذایی په باره کې مثلا د ډوډۍ خوړلو نه وروسته زر چای ونسکل شي یا کم سوی جذب مشکل که موږ لرو هغه درملنه وکړو تر څو مشه چې دا دوامدار شي او د کمخونی سبب وګرځي.
بله ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. د خپرونې هم وروسته شېبې دي، 9 دقیقې خپرونه کې وخت لرو. دلته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه زموږ یو ورور پوښتنه یې مطرح کړې چې شعیب نصرت صاحب دی، ویلې چې که مېرمنې له کمخونی سره مخ وي باید څه وکړي، کومې لارې چارې دي چې باید مخنیوی وشي له دې ناروغۍ څخه؟
مېرمنې په دوه وختو کې یو خو نارمل ډول میاشت په میاشت دوی وسپنه وینه ضایع کوي، دوی باید متوجه اوسي چې خپل خوړو کې هغه متناسب رژیم واخلي، ترکاری باب دی وخوري، غوښه دې پکې وي چې دغه مواد چې ویټامینونه لري مخکم چې ذکر کړل فولیک اسید او ویټامین بی 12 دا مواد نه استفاده وکړي، یا هغه خویندې چې د امیندواری په وخت کې یا د حمل په وخت کې دوی معمولا هغه ته په کمخونی باندې مصاب کیږي، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او اضافي وسپنه او فولیک اسید دوی باید واخلي تر څو مشه دې دوران کې په کمخونی اخته نشي. نو دا یو نارمل هغه دا سکل ده، دوی فقط چې خپل غذایی رژیم برابر کړي او په نور ناروغي اخته نه وي انشاءالله چې په کمخونی به نه اخیږي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب، ډېرې ماشومان هم د وینې کمښت نه ځورېږي، دغه د وینې کمښت په ماشومانو کې اکثره وخت څه ډول پیدا کیږي او میندې باید په دغه برخه کې کوم ټکو ته پاملرنه وکړي؟
ماشومانو کې مختلف هغه دی، یو دا چې ولادی ناروغی دی چې د کمخونی سبب ګرځي، جینیټیکی ناروغی دی چې د کمخونی سبب ګرځي، او یو دا چې کسبی وي. کسبی هم عین عوامل لکه د غذایی رژیم نامتناسبه وجوي، یا مثلا په یو سوی جذب باندې اخته وي، یو ډیزنتری یا اسهال ولري، پیچش ولري، بعضی چینجی و بعضی پرازیتونه دی چې دی کمخونی سبب گرسی. دغه عامل چې تداوی شي انشاءالله دوی په کمخونی نخته کیگی. بعضی امراض دی چې اغوی چاره نشته، مثلا جنیتیکی امراض دی لکه تلاسیمیگان دی، دی وینی امراض دی، انیمیگان ورته پلاستیک انیمیاوی چې اغوی خپله دا دی اردوک مغز چې دا په مشکل مواجی کیگی، وینه نتولیدوی، یعنی د یو عادي مرض نه کېدای شي چې سبب وي تر یو ډېر جدي مرض چې حتی ضرورت دی ترانسپلانټیشن د بون میرو بوخی اعظم چې بلاخره وینې نه تولیدوي او بلاخره هغه موږ باید ریپلیس کو یا ترانسپلانټ کو چې داسې یو حجره چې هغه نه سره کراویات منشأ اخلي او تولیدیږي دوی د اډوکو په مغز کې فعالیت نه کوي د کار ولویدلې دي. نو یعنی یو عادي مسئله نه چې د رژیم خواله متناسب حفظ صحه مراتول او د بازو امراضو مخنیوی دا کېدش دی کم خونی مخنیوی غشي سبب شي.
من ډاکټر صاحب دالته یاسین اتل رور لیکلی کومه خزه د حمل په جریان کې د کم خونی له ناروغي سره مخامخ شي باید څه علت یې دا یو باید څه وکړي د بیرته پوره کېدو لپاره؟
معمولا په حمل کې ریکوایرمنت یا ضرورت د وجود زیاتیږي وسپنه فولیک اسید او دته د پلازما هغه اندازه د حمل په دوران کې زیاتیږي. هلته ماشوم رشد او نمو کې هغه ته هم غذایی مواد ضرورت دي چې د وینې لرال نه انتقال شي. که دوی مناسبه غذا واخلي د حمل په جریان کې دوی په کمخونی نه اخته کیږي. خو بیا هم که دوی په کمخونی اخته کیږي دوی د ډاکتران ته مراجعه وکړي د په دوران کې خپل وینه چک کی چې دوی په کمخونه یختنه وي او هغه بعض دواګان اضافي دوی ته ورکول کیږي چې هغه کې مختلف ویتامینونه وي لکه بی او بی شپک بی دولس ویتامینونه فولیک اسید او وسپنه اضافي یا سپلیمنټیشن جوړته وي سپلیمنټری یا اضافي وسپنه دوی ته ورکول کیږي چې دوی د حمل په جریان کې ځکه چالته ریکوایرمنت یا ضرورت وسپنه او د ویتامین ته زیاتیږي او کې د دوی په غذایی مواد کې دا درسته وانه خستل شي نو اضافي دوا باید دوی واخلي چې تر څو په کم خونی یخته نشي.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو. روغتیا ژوند شتمنې پروګرام له ازادي راډیو او ډاکټر صاحب رفیع الله را سره د کابل په سټیجو کې د یو د خبرونې هم ورسته شي به دي. ډاکټر صاحب تاسو ته دا معلومات هم درکې چې کوم کسان د وینې له کمښت سره مخ وي باید په میاشت کې لکه لږه څو ځلې ډاکټر ته د معایناتو لپاره مراجعه وکړي تر څو دغه تکلیف چې لري المانزه لارسی. نو بیا خبرونه هم پاتې ورسو خبرونه سو د قیسه وخت لرو. نو ډاکټر صاحب په دې اړه وغږیږي.
مننه. موږ باندې یو سو کلمې د کمخونی په اړه کې یو دا چې کمخونی سره کم تشخیص شي باید هغه مشکلات نه خواله چې دنه پیدا کیږي دوی په اړه کې تشخیص تفریقی یا انواع چې سره هم کمخونیان دي موږ معلومات باور کو په عامه سطح باندې او تداوی په اړه کې تشخیص معمولا هر مرض تشخیصي اول هغه کې تاریخچه مهمه ده. فزیکی معاینات دي او لابراتواري معاینات دي. تاریخچه سمونه کله څوک چې په کمخونی اخته وي دنه به سوالونه کوي چې مرض څه قسم شروع شوی د کوم ځای شروع شوی چې موږ هغه اصلي علت اده پیدا کو. په تور د مثال یو څوک د معده زخم لري مشکل لري د په غایته موادو کې په مخفي ډول باندې وینه ځای کول زی او د تا کې له شیلات معلوم نه وي. کله چې موږ دنه تاریخ شو اخلو د کمخونی باندې اخته ده هیموګلوبین ټیټ دی کمنګه درسته تاریخ شد نه واخلو دی وی چې مثلا د میډي مشکل لرمه میډه می زخم و ما اندوسکوپی کړی دا زخم پکې و دومره وخت کې تداوی منګه کولای شو چې هغه اصلي عامل دې پیدا کو او هغه درملنه وکړو. تاریخ شد کې ډیر زیات ارزش لري چې په تاریخچه کې ټایم کم ټایم نه شروع شوی دا سمره وخت نیولای دا ارزش لري. فزیکی معاینات چې مخکې ویل شي هغه کې عارض علائم موږ ګورو مثلا جګر غټ شوی نه د غشاې مخاطي دسترګو خړه ده نه یعنی ټول معاینات کوو. لابراتواري معاینات دي چې هغه عادي معاینه مثلا د هیموګلوبین معاینه ده د آر بی سی د سرو کرویاتو د مقدار معاینه ده. بعضی نور معاینات دي چې معموله کمخونی شته په افغانستان کې آیرن ډیفیشنسی یا د وسپنې کمواله کمخونی ده د کې بعضی معاینات کیږي مثلا یو کپاسټی یا ظرفیت د ټوټل آیرن بانډنګ کپاسټی ورته وي فیریټین لیول دی او د تخنیکی مسایل دي چې دا کیږي سمیر کیږي چې دغه کمخونی د کم نه ولا ده. بعضی کمخونی کې د سرو کرویاتو اغه چې دا اندازه غټیږي چورته وي د ماکروسایټیک وی حجره غټیږي بعضی یا کې نارموسایټیک وی نارمل وی بعضی کې مایکروسایټیک وی چې وړوکی کیږي. د دې په اساس موږ بیا کمخونی تقسیم بندی کوو چې دا نارموسایټیک دا مایکروسایټیک دا ماکروسایټیک دا بیا رنگ د لنګانا هایپوکرومیک دا مثلا نارموکرومیک دا تقسیمات د لابراتواري معایناتو په وسیله کیږي. اختلاطات یا ناخوالې چې راځي هغه عمده ناخوالې یا اختلاط ټیشو هایپوکسیا دا بلاخره شاک دا د فشار کموالی دا ادم د کفایت زړه ده او دا ده نو وخت کم ده تداوی په باره کې به لک خبرې
وکړو.
فقط علت باید پیدا شي، هغه دوا یا هغه لامل چې د کمخونی سبب ګرځېدلی دا باید قطع شي. کیدای شي ضرورت په وخت کې وینه مریض ته انتقال کړو، تداوی د اوسپنې په واسطه، د غذا په واسطه، مثلا بلاخره کیدای شي چې د ترانسپلانټیشن چورته د پواسطه شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب رفیع الله څخه هم ډیر زیات مننه. رزو خبرونه اورو له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړه.
سلام، ساعت 3:30 پس از چاش به وقت کابل است. مفری بویدی و عبیدالله عبید همکارم در بخش خبر در کمتر از نیم ساعت با تازه ترین رویدادهای خبری با شما هستیم. در آغاز برنامه میشنوید که جمهور احمد زی میخواهد پس از یک بررسی 45 روزه شمار وزارت‌های بی هدف و تکراری را منحل سازد. اما پیش از همه ستار فروغ با شما است با سرخط خبرها و در ادامه سرخط‌ها رویدادهای اقتصادی آماده نشر است.
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان میگوید که اشرف غنی احمدزی تلاش میکند تا پیش از تشکیل کابینه ادارات و وزارتها را بررسی کرده و جلب تورم تشکیلاتی را بگیرد. مشران و جرگه افغانستان هشدار میدهد اگر امریکا جلب حملات راکتی پاکستان را بر مناطق سرحدی افغانستان نگیرد، این جرگه توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را نخواهد پذیرفت. مقام‌های امنیتی ولایت بلخ می‌گویند دو حمله کننده انتحاری چاشت امروز بالای سالون غذاخوری قماندانی امنیه این ولایت حمله کردند. عبدالرازق قادری آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت حمله کننده‌ها با استفاده از یونیفرم پلیس داخل سالون غذاخوری قماندانی امنیه شده بودند. در نتیجه انفجار 3 موتور بمب‌گذاری شده در حدود 80 کیلومتری شمال بقوبه در عراق، حداقل 22 تن کشته شدند. مقام‌ها می‌گویند که امروز بعد دنبال چندین حمله انتحاری در ولایت دیاله 60 تن دیگر زخمی شدند. چک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید با آنکه در انفجارهای ناشی از بمب‌های جاسازی شده در موتورها در مناطق شیعه‌نشین عراق در مناطق شیعه‌نشین بغداد حداقل 38 تن کشته شدند، نیروهای امنیتی عراق کنترل کامل بغداد را در دست دارند. سخنگوی کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیروهای روسی دستور داده است تا از امتداد سرحد با اوکراین عقب نشینی کرده و به پایگاه‌های اصلیشان در منطقه روستوف باز کردند. گزارش‌ها از ایران می‌رسانند که در نتیجه سقوط یک طیاره 7 تن به شمول 3 مقام ارشد امنیتی این کشور کشته شدند. این مقام‌ها به هدف بررسی حملات شورشیان بالای قوای امنیتی به جنوب شرق ایران سفر می‌کردند. و نماینده‌های ارشد چندین کشور برای اشتراک در یک نشست در شهر قاهره مصر امروز گرد هم می‌آیند. این نشست به هدف جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای بازسازی شهر غزه برگزار می‌شود.
مقامات وزارت مالی افغانستان میگوید که عایدات این وزارت از درک اخذ مالیات 25% نسبت به حد تعیین شده کمتر بوده است. گل مقصود ثابت معین گمرکات وزارت مالی امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت جمع‌آوری مالیات در یک سال 128 میلیارد افغانی تعیین گردیده بود که به دلیل جنجال‌های انتخاباتی در 6 ماه اخیر 25% از حد تعیین شده کاهش را نشان می‌دهد. آقای ثابت ابراز امیدواری کرد که با ایجاد حکومت وحدت ملی و امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا وضعیت اقتصادی افغانستان بهبود یابد. شمار از باشندگان ولایت غور شکایت دارند که کانال سیاسنگ در مرکز این ولایت به گونه غیر معیاری ساخته شده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از باشندگان ولایت غور میگوید کار اعمار کانال سیاسنگ که در مرکز این ولایت موقعیت دارد یک ماه قبل تکمیل شده و تاکنون به بهره برداری سپرده نشده است. در این حال محمد امین وکیل رئیس آبیاری ولایت غور بارد این اتهامات به رادیو آزادی گفت کانال سیاسنگ معیاری ساخته شده و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. به اساس گفته های وی کانال سیاسنگ 19 کیلومتر طول داشته و نیازمندی 3000 فامیل را از درک مشکلات آب مرفوع می سازد. این کانال هزاران جریب زمین زراعتی را نیز آبیاری می کند. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد افسر پاکستانی 1350 افغانی، یک بوجی برنج سیم نیم سیره 2200 افغانی، 16 لیتر روغن 1160 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1850 افغانی، یک کیلو گاز مایی 70 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 58 افغانی و یک لیتر تیل پترول 64 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 65 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 15 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فهرست مکمل گزارش ها که در کمتر از نیم ساعت به نشر خواهد رسید. رئیس جمهور غنی در نظر دارد برخی وزارت های بی برنامه را منحل سازد.
بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود داره که هزینه و بودجه سنگینی را بر ملت افغانستان تحمیل میکنند. اداراتی که کار تکراری انجام میدن با اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن.
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور بود. نظر آگاهان سیاسی را نیز در مورد داریم. اراده قوی سیاسی می تواند بستر برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور شود. این را کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید. برای تامین عدالت مردم چیها برای گفتن دارند؟
عدالت انتقالی خود در کشور شاید است باید به میان بیاید به هر گونه که می باشد. از حکومت جدید تقاضای مکرر ما و مردم افغانستان است که صلح عدالت تمامش تامین شود.
حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی تظاهرات در کابل امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا و ناتو را به ضرر آینده کشور می‌داند. گزارش های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. مقامات افغان میگویند که رئیس جمهور احمدزی تلاش دارد تا قبل از تشکیل کابینه ادارات و وزارت ها را بررسی و جلو تورم تشکیلاتی را بگیرد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در کابینه جدید شایستگی، تخصص و تجربه یگانه معیار است که در نظر گرفته می شود. وی تاکید کرد که کابینه جدید در مدت 1.5 ماه تشکیل خواهد شد و هیچ تضمینی وجود ندارد که وزرای قبلی هم در کابینه جدید جا داشته باشند. در این مورد نسیم شفق گزارش می‌دهد.
در کنار معیارهای مشخصی که برای تعیین وزرا و مقامات بلندپایه حکومتی در نظر گرفته شده، کار روی مدغم و انحلال وزارت‌ها و ادارات موازی نیز به شدت ادامه دارد. مقامات افغان با ابراز این مطلب میگویند که شماری از وزارت‌ها و ادارات در چوکات حکومت اضافی بوده و توسط رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از میان برداشته می‌شود. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هرچند از این وزارت‌ها و ادارات نام نگرفت، اما افزود که هزینه هنگفت را به مصرف می‌رساند.
بعضی ادارات موازی وجود دارد، بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود دارد که هزینه و بودجه سنگینی را بر ملت افغانستان تحمیل میکنند. اداراتی که کار تکراری انجام میدن اینا دقیقاً در این مدت کوتاه انتقالی حد اکثر 45 روزه مورد بازنگری قرار میگیرند و اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن. فقط تنها اداراتی خواهد ماندن که کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت.
با گفته آقای محمدی، رئیس جمهور احمدزی 1.5 ماه را مدت انتقالی خوانده و در این زمان بر علاوه این که روی بررسی وزارت‌ها و ادارات کار می‌کند، مطابق معیارهایی که در نظر است وزرا و مقامات بلند رتبه را به کار توظیف خواهد کرد. این در حالی است که مردم عام و برخی از نهادها در روزهای گذشته با راه اندازی نشست‌ها از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خواستند تا در گماشتن مقامات بلندپایه تخصص، تجربه و تعهد را در نظر بگیرد. آقای احمدزی هم از قبل گفته است که در حکومت او ضوابط بر روابط حاکم خواهد بود و کار را به اهل آن خواهد سپرد. در این حال عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی، میگوید هیچ تضمین وجود ندارد که وزرای کابینه حکومت قبلی هم در کابینه جدید حضور داشته باشند.
معیارهای مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی و بر اساس توان مدیریتی افراد تعریف خواهد شد. از چهره‌های موجود اگر کسایی باشه که در این چارچوب قرار بگیره، ممکن آقای رئیس جمهور موافقت کنه که به کارشان ادامه دهن یا در یک جای دیگر، اما هیچ تضمینی وجود نداره که حتما این افراد هم هستن. فقط مهم برای آقای رئیس جمهور معیارها و شایستگی هاست.
اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که در مدت 45 روز کابینه جدید را اعلام خواهد کرد و تمام اعضای کابینه بر اساس فهم، تعهد و تخصص تعیین خواهند شد. او همچنان گفته است که بر ضد فساد اداری با جدیت مبارزه می کند و نهادهای موازی را از بین خواهد برد. مردم عام و نهادهای مدنی نیز از اقدامات آقای احمدزی در چند روز گذشته در قسمت مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خوب استقبال کرده اند و گفتند که باید گلیم فساد اداری، خودسریها و فرار از قانون در افغانستان برچیده شود.
شنیدید که مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی گفت که آقای احمدزی تصمیم دارد شماره وزارت‌ها و ادارات بی هدف را منحل سازد. در این میان شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که رئیس جمهور احمدزی باید ادارات و وزارت‌های موازی و اضافی را از میان بردارد. احسان الله حکمت، کارشناس سیاسی، گفت که این کار بخشی از اصلاحات در ادارات است و باید به جدیت به پیش برده شود. نسیم شفق در مورد با آقای حکمت مصاحبه انجام داده و در نخست از او پرسیده که مدغم و انحلال ادارات اضافی تا چی حد ضروری است.
هر آنچه که بسیار مهم است و اصلاحات در حکومت آینده هست که ما مطمئن هستیم که برخی نهادهای افغانستان نیاز به اصلاحات جدی دارند. برخی ادارات به شکل موازی بدون داشتن برخی صلاحیت ها در کنار یک دیگر فعالیت می کنند. نیاز است که این اداره با یک دیگر مدغم شوند و یک نهاد بسیار قوی را با منظور تطبیق قانون به وجود دهد. مثلا سایر اداراتی که در بخش مبارزه علیه فساد فعالیت میکنند، اداره عالی تفتیش است، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری است و در کنارش یک اداره قانونی به نام لوی سرانوالی. بنابراین نیاز است که فعالیت ها منسجم شود.
یعنی به نظر شما هم نه تنها کمی ادارات موازی که از چند شما نام گرفتین مفید واقع نشده، بلکه یک نوع تداخل کاری هم به میان آورده؟
نه تنها تداخل کاری را با میان آورده، بلکه باعث افزایش فساد اداری هم شده است. بنابراین این یک نیاز است، اما از طرف دیگر هم می‌بینیم که شاید بیشترین کارمندان که در این ادارات فعالیت میکنن، کار میکنن، وظیفه خود از دست میدن. باید طور عملی شود این موضوع که تمام افراد که نباید بیکار شوند.
بله آقای حکمت، در ضمن از این زمانی که از کابینه صحبت میکنیم و از وزرا صحبت میکنیم و از وزارتخانه ها، چقدر ضرور است چنانچه رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هم بارها تاکید کرده که کار را به اهل خود سپرد، چقدر رئیس جمهوری موضوع جدی بگیره؟
یکی از اصول حکومتداری خوب هم سپردن کار به اهل کار است. نباید یک جنرال امنیتی به حیث وزیر خارجه در حکومت وحدت ملی باشد. بنابراین نیاز مبرم است که انتخاب افراد با در نظر داشت اصل شایسته سالاری تصمیم گرفته شود و شخص دیپلمات باید من حیث وزیر خارجه باشد. افراد شایسته با در نظر داشت تحصیل و تجربه معیارها را باید انتخاب کنند و بر اساس او افراد گماشته شود.
آقای حکمت، به نظر شما با توجه به ای که حکومت وحدت ملی ایجاد شده و هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی در حکومت افراد داره که در انتخابات اونا را همکاری کرده، فکر نمیکنین با آن که رئیس جمهور تلاش خواهد داشت که افراد نخبه و آگاه در کابینه و در ادارات باشند، اما باز هم دی قسمت با چالش یا با مشکل مواجه خواهد بود؟
فکر میکنم که موافقتنامه سیاسی که بین دو تیم انتخاباتی بود، فعلا رئیس جمهور و رئیس اجرایی است، بر اساس برخی معیارها و شرایط امضا شده. من مطمئن هستم که هر دو جناح افراد را که در حکومت از طرف خود معرفی میکنند، بر اساس شرایط و معیارها معرفی خواهد کردند.
احسان الله حکمت آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اقدامات مرتبط توأم با اراده سیاسی می تواند زمینه را برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور فراهم سازد. سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تطبیق عدالت انتقالی باید قوانین جدید در افغانستان ایجاد و نهادسازی صورت گیرد. در این مورد همکنون جاوید حسن‌زاده در استودیو است و گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اتخاذ تدابیر جامع و مرتبط همراه با اراده سیاسی میتواند متضمن تامین عدالت انتقالی در کشور گردد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت اراده سیاسی میتواند ترسیم قضای جنایت ضد بشری انجام شده از سوی این کمیسیون را رنگ حقیقی ببخشد. آقای بیدار گفت برای تامین عدالت انتقالی در کشور باید قوانین جدید ایجاد و نهادسازی صورت گیرد.
تدابیر مشخصی جامع و مرتبط انجام گیرد که ای از با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین جدید باید ایجاد گردد. جرائم جنگی و جنایت ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما توصیف جرمیش معلوم نیستن که چیه، یعنی قوانین هم باید ایجاد شه، نهادسازی هم باید شه، بالاخره این اقدامات مرتبط باید صورت بگیره که عدالت در ماضی تامین شه.
آقای بیدار گفت در بیش از یک دهه گذشته برای تطبیق عدالت انتقالی اراده سیاسی وجود نداشته و تاکید بر این بوده که ابتدا باید امنیت و سپس عدالت در کشور تامین گردد و اضافه کرد تلاش صورت گرفته تا تطبیق عدالت انتقالی در برنامه‌های حکومت جدید افغانستان جا داشته باشد و به گفته وی چنین اراده در الفاظ و برنامه‌های این حکومت دیده می‌شود. حدود 3 سال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر جنایت انجام شده در 3 دهه گذشته در کشور را در گزارش زیر نام ترسیم منازع مستند سازی کرد، اما با گفته این کمیسیون حکومت مانعی نشر این گزارش شد. نشر فهرست 5000 نفر که در اواخر دهه 50 از سوی اکسا یا اداره استخبارات حکومت وقت افغانستان کشته شدند از سوی کشور هلند، بحث‌های تازه‌ای را در رابطه با نیاز عملی شدن عدالت انتقالی در افغانستان ایجاد کرد. اما با وجود خواست وارثین این قربانیان برای مجازات عاملین این کشتار و گذشت 1 سال از نشر این فهرست، تا کنون نشانه از محاکمه عاملین این جنایت وجود ندارد. با باور برخی از آگاهان حقوقی، تنها تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان میتواند ضامن ایجاد صلح و امنیت باشد. آنان دخیل بودن دولت مردان قبلی افغانستان در جنگ های داخلی کشور را یکی از دلایل برای عدم تطبیق عدالت انتقالی در کشور میپندارند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که با اراده سیاسی میتوانند زمینه را برای تطبیق عدالت انتقالی مساعد بسازند و حالا در همین مورد به صدای مردم گوش میدهیم که به خاطر تطبیق عدالت در کشور از حکومت چی میخواهند.
اسم عبدالولی خالقی است که شهروند کشور کابل. عدالت انتقالی خود در کشور شرط است که باید به میان بیاید، به هر گونه که میباشد. از حکومت جدید تقاضای مکرر ما و مردم افغانستان در مجموع ای است که عدالت تمامش تامین شود و کسانی که مجرمین هستند، قاتلین مردم افغانستان هستند، با سزای اعمال خود در محاکم افغانستان باید علنا اجرا شود برایشان.
خواست ما این هست که رئیس جمهور جدید بتانه یک کابینه درست ایجاد کنه تا این کابینه بتانه یک عدالت خوبی را مثل مجری مقننه، مجری اجراییه، مجری قضاییه، اینا بتانن کسایی را سر پست ها قرار بدن که اینا بتانن عدالت درست ایجاد کنن، مثل دولت گذشته نباشه.
اسم مسیح الله است. برادر عزیز، خواستم از دولت و حکومت جدید و جناب آقای اشرف غنی احمدزاده می باشه که در مقابل مجرمین جنگی که دستشون به خون ملت و بیگناهان آلوده است مدارا نکنن و اونا را تا چوبه پایدار به سزای اعمالشان برسانن.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. ساعت 3:48 پس از چاشت است. حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل امضای توافقنامه امنیتی با امریکا را محکوم کرده و آن را به ضرر آینده افغانستان خواند. اعضای این حزب در حالی که شعارهای ضد امریکا را با خود حمل می کردند، حکومت وحدت ملی را نیز غیر قانونی خواندند. اما مردم عام امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی را به نفع افغانستان خوانده و این گونه حرکت ها را کار شمار از کشورهای سایه عنوان می کنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ده ها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی تظاهرات و سر دادن شعارهای ضد امریکا و حکومت وحدت ملی از مردم خواستند تا برای دفاع از حقشان برخیزند. این تظاهرات روز یک شنبه در جاده میوند شهر کابل راه اندازی شده و برگزار کنندگان آن توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا و ایجاد حکومت وحدت ملی را به ضرر افغانستان عنوان کردند. حفیظ‌الله راسخ مسئول سیاسی و تشکیلاتی این حزب بر صحبت با رادیو آزادی گفت حضور و ایجاد پایگاه های امریکا در آینده به نفع افغانستان نبوده و توافقنامه امنیتی نباید امضا می شد.
محکوم کردن 13 سال تجاوز امریکا به خاک افغانستان است و رد امضای پیمان قرارداد امنیتی که با امریکا امضا شده. حکومت جدید هم به این صورت ما حکومت برآمده از یک انتخابات دموکراتیک نمیدانیم، یک حکومت معامله میدانیم، حکومتی که توسط اوباما و آقای جان کری به وجود آمد. اینا به این صورت نمیتونن سال ثبات و آرامی و پیشرفت اقتصادی به مردم افغانستان بیارن.
مسئولان این حزب همچنان تاکید کردند که امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا در آینده مشکلات زیادی را به مردم ایجاد کرده و افغانستان به میدان جنگ کشورها مبدل خواهد شد. این در حالی است که حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی یک روز پس از اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و ناتو را امضا کرد. مظاهره کنندگان همچنان حمایتشان را از زنان مبارز کوبانی در سوریه ابراز کرده و آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی را عامیانه داعش خواند و بیرق داعش را آتش زدند. از سوی هم شماری از مردم عام میگویند که این گونه تحرکات توسط شماری از کشورهای همسایه که نمیخواهند ثبات و پیشرفت در افغانستان به میان آید سازماندهی میشود. آنان که توافقنامه امنیتی با آمریکا را به نفع افغانستان میدانند میگویند که راه اندازی این گونه تظاهرات سبب برهم زدن نظم و ایجاد مشکلات در کشور شده و از حکومت میخواهند تا مانع ادامه این گونه حرکات شوند.
حرکت ها از طرف پاکستان و ایران است. پیسه میت مردم به خاطر مداخله امضای کار هر جا استاد میکنی را باید از طرف دولت دیر بند شود.
این تظاهرات نیست که میکنن یک قد قد و دیر مندازن
و نقص افغانستان نبودی به فایده افغانستان است. ولی لوی جرگه دایر شد، لوی جرگه فیصله شد که باید این ماده را باید امضا کنیم.
آنان همچنان به این باورند که عدم امضای توافقنامه امنیتی از سوی رئیس جمهور پیشین آمد کرزی سبب بیکاری، مشکلات اقتصادی و گسترش جنگ در افغانستان گردید. اما اکنون میگویند تلاش روزهای نخست رئیس جمهور احمدزی برای بهبود وضعیت در کشور و امضای توافقنامه امنیتی آنان را امیدوار ساخته است تا همه مشکلات مرفوع شده و مردم در فضای صلح و امنیت در کشور زندگی کنند.
زندگی
که مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودند. افغانستان و پاکستان برای عملی ساختن پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی یک گام دیگر به پیش گذاشتند. این دو کشور قرارداد را امضا کردند که به اساس آن به زودی کار عملی بالای پروژه انتقال برق آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان آغاز خواهد شد. این پروژه که معروف به کاسا 1000 است، کشورهای قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد. در این مورد امید مرزبان گزارش را تهیه کرده است.
توافق تازه میان کابل و اسلام آباد پیشرفت چشمگیر در پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به پاکستان است. به اساس این توافق افغانستان در بدل هر کیلووات برقی که از طریق این کشور به پاکستان منتقل می شود بیش از $1 حق ترانزیت خواهد گرفت. پیش از این افغانستان خواستار 2.5 سنت در بدل ترانزیت 1 کیلووات برق بود، اما سرانجام دو طرف به 1.25 سنت به توافق رسیدند. عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور افغانستان در جریان جلسه سالانه بانک جهانی در واشنگتن توافقنامه ای را در همین ارتباط با وزیر مالیه پاکستان امضا کرد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور افغانستان پس از امضای این موافقتنامه گفت که کشورش حاضر است امنیت انرژی و تجارت با پاکستان و منطقه را بهبود بخشد. همچنان اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان ابراز امیدواری کرده که با امضای این قرارداد پروژه انتقال برق به سرعت به پیش برود. ایالات متحده آمریکا نیز از امضای موافقتنامه جدید میان کابل و اسلام آباد استقبال کرده است. جین فاکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز با نشر اعلامیه گفت امضای این موافقتنامه یکی از نخستین دستاوردهای حکومت وحدت ملی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و رئیس اجراییه عبدالله عبدالله در بخش سیاست خارجی افغانستان است. در اعلامیه گفته شده است که ایالات متحده آمریکا برای تطبیق این پروژه با هر چهار کشور یعنی تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان و جامعه جهانی در تماس خواهد بود. جین ساکی گفته است آمریکا برای حفظ تعهدات درازمدتش در بخش‌های امنیت، ثبات و رفاه افغانستان به تطبیق پروژه کاسا 1000 علاقه‌مند است. پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا به اسم مخفف کاسا 1000 معروف است. نصب پایه‌ها و کیبل‌های برق به طول بیش از 12000 کیلومتر بخشی از این پروژه است. کاسا 1000 برق تولید شده در بندهای برق تاجیکستان و قرقیزستان را از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال می‌دهد. برای نظارت و اجرای این پروژه پیچیده که 4 کشور در آن دخیلند، یک شورای بین حکومتی نیز تشکیل شده است. در ماه مارچ امسال بانک جهانی بخشی از هزینه این پروژه را به دوش گرفت.
ساعت 3:55 دقیقه پس از چهار به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه مسائل اقتصادی میشنوید که وزارت مالیه افغانستان میگوید که از هدف تعیین شده برای جمع‌آوری مالیه در کشور 25% عقب ماندند. لیزا حیدری خبرنگار رادیو آزادی در مورد با گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات این وزارت مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که برای جمع‌آوری مالیات در سال جاری به چه مقدار هدف را تعیین کردند.
حدی که ما تعیین کردیم برای عواید من سال 128 میلیارد است. تا حالا اگر حسابی 9 ماه و 17 روز 18 روز ما براتون بتم، ما تقریبا 25% پس ماندیم از هدف خود. کلانترین فاکتورش انتخابات افغانستان بود که تقریبا 6 ماه طول کشید و طبعا که سر اقتصاد ما تاثیر منفی داشته.
در حالی که قرارداد امنیتی هم با امریکا امضا شده و رئیس جمهور جدید هم تعیین شد، مردم هم امیدوار هستند. چقدری بالای عواید تاثیرگذار بوده؟
اقتصاد خودش مستقیم با اعتماد مردم و تجارت رابطه داره. حالی که رئیس جمهور نو آمده و بیسه هم امضا شده، امیدواری به ایست که اقتصاد ما بهتر شود. منتها این سال شاید سر ما قدر تاثیر نکنه چون دو ماه مانده ده ای سال. برای سال آینده امیدواری به ایست که حالت عایداتی ما بهتر شود، از خاطر که سرمایه‌گذاری هم حالا بهتر شده میره با این تحولاتی که آمده. مگر یک نقطه بسیار مهم است که شما باید در نظر بگیرین، ما وقتی که مالیات از مردم میگیریم او با اساس سال گذشته میباشه، فعالیت های گذشته. این سال اکثر تجارت ها یا سرمایه‌گذارا فعالیت نکرده، از این خاطر شاید سال آینده هم باز تاثیرات منفی این سال باشه.
از زمانی که رئیس جمهور به کارش آغاز کرده، البته رئیس جمهور جدید، چقدر تغییرات شما در جمع‌آوری مالیات حس میکنین؟
از وقتی که رئیس جمهور نو در دفتر آمده و وظیفه خود گرفته، بعد از او عید شد که در عید اکثرا تجارت ها استاد هستند، تجارت مال وارد نمی کنند. حاضر در عید ما قفالیت نداشتیم و گمرکای ما عید و دو سی روز بعد از عید، مگر اکثر تجارت کار خود نکرده. دیگه تاثیراتش در این هفته ما توقع میکنیم که ببینیم تاثیرات مثبتش.
گل مقصود ثابت معین عواید گمرکات و وزارت مالی افغانستان بود. و حالا هم ویدا برکی مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل دارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب تبصره هایشان را به ادعای پرداختن تیارات نظامی افغان اختصاص دادند. روزنامه مستقل سرنوشت به نقل از جنرال عبدالوهاب بردک قمندان نیروهای هوایی افغانستان می نویسد که امریکایان تیاره های نیروهای افغان را پرزه کردند. در ادامه مطلب آمده که این تیاره ها 5 سال قبل از سوی حکومت افغانستان به امریکا مسترد شده بود. در سر مقاله سرنوشت آمده با افغانستان باید طور کمک صورت گیرد که افغانان با آن نیاز دارند. نویسنده پیشنهاد میکند که حکومت جدید باید در مورد با امریکا و سایر کشورهای کمک کننده صحبت نماید تا از این پس تمام کمک ها مفید و مؤثر تمام شود. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی گزارش سیگار تایید شده و در آن پیشنهاد شده که اداره مذکور باید در بخش های دیگر حکومت افغانستان نیز تحقیق نماید تا واضح گردد که کمک های 13 سال گذشته جامعه جهانی تا چه حد حیف و میل شده است. با باور نویسنده هرگاه پول های کمک شده جامعه جهانی به گونه درست آن در افغانستان به مصرف می رسید، وضعیت موجود در این کشور بهتر می بود. امنیت و اقتصاد با همدیگر ارتباط ناگزیستنی دارند. عنوان سرمقاله روزنامه دولتی هواد است. به باور سرمقاله نویس هرگاه کشورهای کمک کننده با افغانستان تجهیزات جنگی و تیاره های پیشرفته را کمک کنند، دشمنان این کشور بدون شک شکست خواهند خورد.
حالا سفی استانگزی با یک برنامه دیگر با زبان پشتو با شما است.
مننه کوم فریبا، السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 3 بجې شوې. روانه یو ساعت پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي. روانه خبرونې د دوی منیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړی نیمه کې ورې چې افغان چارواکي وی ولسمشر اشرف غنی احمد زای په دې هڅه کې دي چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوي وکړي.